السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د غې سهارنی خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو د همګړۍ د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوها کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدراعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشري څخه یو ورځ مخکې د یک شنبې پر ورځ څرګندونې وکړې. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیل برید چې د حماس د 50 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشران او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یک شنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انقره کې په لږونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پي د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي ځکه د قانوني سرغړونو له تورونو سره مخ دی. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالي بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولی شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې په ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته بو وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام تراګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود اول د وکټیمز of Pehelgam terror attack and we stand with their families also.
د کناډا او ننګرهار د زلزله ځپلو سره د مرستو د بهیر په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړي. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی ترڅنګ تړون پر روڼتیا د سیمه ایزو کارګرانو پر ګمارنې او د نړیوالو بندیزونو له امله د رامنځته شوو خنډونو پر لرې کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت ایرل کام په همکاری پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او دیات ازبکستانی شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلی په درویستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د غازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادرات ته به لاره هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغې پروژې د عملي کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او شاوخوا 1.5 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاس کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګای کې ګاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شي هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د قانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم شي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا برما این دلچسپ است که کارگران محلی دهی استخدام شد.
مونگ تا زگه بزرپوری ده چه سیمه ایز کارگران پدا سه پروژو که وگ مرلشی پا او پروژو که چه طول پرسونالی بحرانیان وی دامون تا دمرا گتر وی ندی دغراز طبیعی زیرمو دکندلو پا پروژو که چه افغانستانی پا گتر که شریک نوی مونگ تا گتر نداری. دا په دې معنی چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلامو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت افچین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی په افغانستان کې د امو سین حوزې څخه د امو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل سوې زیرمه 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندې شوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
ازادي خبری مجله اوري. وسام د کرکټ پاړه ریپورت. هندي کاپټان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز بریټ قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یک شنبه پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې لنخت وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پیښې وشوه چې لوبه او کرکټ تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره لاس ورکولو ډاره وکړه. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کاپټان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګ وکړه او ویل دا کار یې د هندستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز بریډ ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د غوی له کورونی سره خپل خواخوږي خو موږ د بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستي وه. لکه څنګه چې غوی موږ الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پورا څه کوو چې هغه ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره لدی له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پریو. سږ می میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوه چې لکتر لګه او یا کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملک او پوځیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه بریټ پړه په هغه وسلوالو واچول چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستانی پوځ او حکومت ملاتړ برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بین نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپل لوبډلو د بریاو ته تامل لري. کله کله داسې هم پیښ شوی چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته غیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرایهایت راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه غیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تک کیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل 13 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه ل خپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ ل 13 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو ل لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوای، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده. هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
دان دیخنی په داسې حال کې چې تازه د جرمنی حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅه پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمنی یو رسپانی یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمنی ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمنی ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساغدار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار بسي چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل. یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانه هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل. د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته دی، خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته وایي چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د خلکو غنه غونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تصویر ما د زلزلہ زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي هلته د کم د اوسیدونکو ترمن د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایس کبیس یو ډول ساری خارختی ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکی له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي. د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال د غراز د پاکو جامو استعمال لمرته د کمبلو توشکو او غستونکو شیان غړول په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نوري لارې چارې په ګوته کوي. مرکشوي روغتیا پالان په زلزلہ زپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه غني او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شوی یا پاکو اوبو او او آر اس محلول پس خلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحی په مراتب لوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. دا د ښنی په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا هم په زلزلہ زپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و بادره مستکیدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږی مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و باد را مستکیدو غواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیز ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلہ کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3 زره ټپيان شوي او تر 2 زره کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیز کې د طالبانو حکومت سیمه ای چارواکي ادعا کوي چې زلزلہ زپلو سره لازم مرستې شوي، یو شمېر زلزلہ زپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرست منظم او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخیزین فعالین د زلزلہ زپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د غشان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو درسم شپېنا وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکې ولسوالۍ د دیوکل درې اوسیدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ورزاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزلہ ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې د دوی خوراکي توکو ته همدارنګ غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنۍ مرستو او امکاناتو له نشتونه شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فاره چې غزل تکما هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته در سوال نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی یو هغه په سامان به شکل دی. هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، تر زمينه او ته موږ برابر وو او هغه صاحب به خپل لاس باندې مرسته تقسیمای
دویم ترتیب دا دی که هغوی وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړې دي. مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي. نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت 4 ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپدره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درینور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
بس قرار ټوله ناسته ده نه مرستې مې ترلاسه کړې. بس موږ د خیمه والو خیمه کوشي زوړ ترپال مواله دی چې مرستې را سره وژنل دېره کې دېره قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپال مواله خیمې راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 آزادی رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپل ولسوالۍ درینور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درینور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ آزادی رادیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک چې زرغنات په زرغ تکلیف پته رسیدلی غو ان شاء الله من په پوره امانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لکه مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته ده په دې چې مخلوق زیات دی او د مرستو لړۍ لکه ما ده.
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټولې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغه سي مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي. خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبان حکومت تر اوسه له بېلابېل هیوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل سوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د خطیز د نیم میلیون زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په خطیز کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio د آزادی میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمن مستان روشن، ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحالم چې سس ملمه یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړې؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړې په کلی او د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تا وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، ټول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوي دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیر دی. په مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یو وه او وروسته یو مو چې ویلې وي هغه کومه یو وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یوم از اماتور ما او دومره زده یوم چې خپل سندر د لپاره موزیک وو وایو ما دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرابه کې په یو چلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما زسوی دی خپل د سندره لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورد و وایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شات تاسو د رادیو کارمندان وو پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا یا پیسادا بلدیات لرم چې ارنج کوي ما او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او اونر دی بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی زما ټول سندره چې دی شیرونه د خپل جوړو ما په پارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار ک ولس کال مخ ک د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
اخه او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارن چې وکومه د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شمو دوسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملی چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واسطه ومه هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار که ما یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تاسو سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وو ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلور کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړی هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعري او تاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړی
خو نو لودین صاحب ټول ما سندرې دا پیام ورسره سره وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ تاسو په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري، یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته ای، یو مارش موسیقی دی چې اردو پاوچ که استفاده کوي، دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقی چې دی جهانی دی، ټول خلق دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استوي، او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما ویل دی گر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر د تاته وایو ما، تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده، بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. دا از ما آخرینی سندره دی چې ما
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا په کلورای ښکاری. ښه، راته منویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوې سندره کراته شعر وایي، ایک شعر ستاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر څه ودی لودین صاحب؟ سندر څه ودی اوس هغه هم ته دکلمه کومه، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب، ز یو انسانی ما با افغانستان که پیدا سوم و غد سوم، دومره دست مو چی کرده ام، دومره ازده ام چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومره پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوم، ده سافتیار سه استفاده کوم، ده نره سر ارتباط لرم، ده رسانه سر ارتباط لرم، او دومره کوله توانیدوم چه خپل جغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره زموږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سه ولاړ سي. هغه هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمینه نه دی برابر. او دومره درد چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ماته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم یو، تام یو انسان، زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم. خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري. بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یا یو انتخاب کړی راغلی گاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپیل او لویږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریږم چې ما بوګیر نه کې، ډیپورت بنه کې. او زما کډوالی هم چې سوي دي، د زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلی دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرې سوی دی، ماجر سوی د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره و، نفر ورسره و، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تا ته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړی وم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر بوي کې 10,000 ډالر به کیږي.
بله بله، له بده مرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې، البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري، او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا منه ګرځولې، البته موسیقي منه ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه پدی دنیا یوازنه ژبه پدی دنیا دا موسیقی دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نستا په موسیقی کې په یو اوکتاف کې دولس نوتو نستا چې و نوت دی و ناران دی پینزه مادی دی چې دا دولس نوت دی مشتاسو افغانستان پاکستان هندوستان ساری گاما پادانی سا وایو ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انگلیزی ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای دا سی نوم دی پدی یو اکتاف دولس نوتونه که او شپاگ نیم زره ژبه دی پا دنیا که پینزل زره دی شل زره دی لاز زره دی زر دی او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعتو د باد و توفان و باران و رد و برگ و د طول پدی طبیعتو پدی کیهان هر سو چی موجودیتو کتله است او د دی موسیقی سره گزاره کهی او دا موسیقی دا دیده طول سره خبره کهی گر سره پا دی که هیچ تعصب و تبعیض نستا انگلیس جبانم دا دی دولس نوت سره خپل جخ پورته کهی پارسی جبه، اردو جبه، پشتو جبه، ترک جبه، عرب جبه پا دی طول نره هرچی جبه دید انسانان و دو ریوانات و دو پرندگان و دا دی جبه که دا دی سره بس یو لاره دی یو نوت دی با سره خبره کهی
بله
دا 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 طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وای چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي د دې لپاره چې د هیڅ شاه سره تعصب او تبعیض نه لري هیڅ هنرمند موسیقي یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده دروسه د چا وین توی ندی کړی دی قتل ندی کړی دی ملي خیانتونه ندی کړی دی جنایت ندی کړی دی بشری جنایتونه ندی کړی دی همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې خپل پرشته کې مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسی او انسانی رسالت دی زه کوشش کوم چې د سولا او ورولوالی او شفقت او مهربانی او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیامبر دباره کې سندرې وایي د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي د اعصابو په باره کې سندرې وایي خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی پدې کې هیڅ تعصب او تبعیض
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي له شعر سره مخالفت نه کوي فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي ځینی وای چې حرام ده بیا ځینی وای چې نه موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی تفسیر شوی هغه مر حرام والی په اسلام کې نه دی راغلی په هغه موضوع په پریږدو علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې د محل مشاعری جوړوي په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي موسیقي ورسره نه وي ما خپل شعر ترنم کوي سندریس کوي دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعری جوړوي حل ته دوی ترنم کوي د هغه ترنم چې په کې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي د موسیقي آلات ورسره وي د دوه ترمنځ توپیر څه ده او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه غیس کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی فقط بڼه بدلسوي اوس موسیقي ورسره نشته ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي د کلمه کوي او ترنم کوي
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي خپل ترانی چې وایي نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي حال هول کوي خو تا نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی موسیقي جاخ ته وایي هر جاخ ته موسیقي وایي د هر د باد جغ موسیقي دی د دیوانات جغ موسیقي دی د باران جغ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو بی موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات را لی په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلی وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آقا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما تو چې تاسو کې ما چې زما ستان روشن نومې جمع او تندرغار ما ما تو چې څه زده ده رباب دی زده هارمونیه که تبله دی زده ده ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او ما تو چې دی پسې ما ګرځا ورته په پتو خپل شو بابا کما ما چې مولوی صاحب زه شوقی نه یم، زه یو ملي سندرغار یو حماسي سندرغار یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موی فرنګیان پوه سره ما تو چې تاسو ښه خبرې کوي ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدلی یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم خو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل ستونزه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی. یوازې دوی با چې یو ځای به اوسي وګوره ستاسو رادیو یو بکګراوند لري، د ازادي رادیو یو بکګراوند لري، هغه یو موزیک دی.
بله
هغه موزیک استوس خبر استوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بکګراوند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی. خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي کور ودان، بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونه مو علامل شه.
شد افغاندمون سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی روین را ساختم. باستار خاک میهنم در آسمان این جهان، بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل تاغوت شکنم، باستار خاک میهنم در آسمان
دو وقت بگذر و نوم دهونن جوڑیگی سما سرس پر لیستا گلونن جوڑیگی وقت گزارو نوم داونا نجوڑی گی زما
زما سرس پر لے استا گلو نن جڑی گی
زما سرس پر لے
سرس پر لے استا گلو نان جوڑی